کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه شروع کیږي نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د هود یا کب ومده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 25مه کیږي د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د نورستان ولایت د کامدیش او برګي مټال په ولسوالیو کې د پولیو کمپاین پرته له ستونزو ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې په ټوله نړۍ کې د نژادي مذهبي او د نورو سرغړونو د مخنیوي د پروژو لپاره یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې په ټوله نړۍ کې د نژادي او مذهبي تبعیض او د نورو سرغړونو د مخنیوي د پروژو لپاره یې د 253 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان یا زړه تنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی د راپورونو لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي
السلام علیکم د خبرونو غټه کې سپینه مانی وایي چې د ایف بی آی له لوړپوړو مامورانو سره د روسیې او ټرمپ ترمنځ د پټو اړیکو په اړه خبرې کړې وې متحده ایالاتو په ایران باندې نور بندیزونه لګولې دي او په امریکا کې د یوه هندي انجینر له وژلو وروسته په امریکا کې میشتو هندیانو اندېښنې زیاتې شوې دي د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد وایي چې د هغو تهدیدونو او ګواښونو مقابله لازمي ده چې د روسیې چین ایران شمالي کوریا او د تشدد نه ډک افرادیت لخوا ورسره متحده ایالات مخامخ دي جنرال ډنفورد په دې اړه د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د ستراتیژۍ په اړه د جمعې په ورځ د واشنگټن د بروکینګز په موسسه کې یوې غونډې ته وینا کوله له بلې خوا د امریکا دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي وو چې جنرال ډنفورد پاکستان د امریکا د امنیت لپاره شپږم غټ امنیتي ګواښ ګڼي سپینې ماڼۍ دا خبره منلې چې د روسیې او ټرمپ ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو شو رپورټونو په باب د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف بی آی له مامورانو سره خبرې کړې وې خو د سپینې ماڼۍ او ایف بی آی ترمنځ په دې اړه غږېدل د امریکا د عدلیې د وزارت له مروجو اخلاقي اصولو او مقرراتو نه سرغړونه ګڼل کیږي د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مامورانو وویل چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس رینس پریبیس د ایف بی آی له لوړپوړو مامورانو سره غږېدلی و د سپینو مامورانو مخکې د سی این این د تلویزیون هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي چې پریبیس د ایف بی آی د رئیس جیمز کومی او د هغه د مرستیال انډریو مکیپس نه غوښتنه کړې وه چې د ټرمپ او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي خو کومی دغه غوښتنه ونه منله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس مایکل فلین وروسته له هغې تېره هفته استعفا ورکړه چې معلومه شوه چې مخکې له دې چې ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړي هغه په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره د امریکا د بندیزونو په اړه خبرې کړې وې او بیا وروسته منکر شو جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې د ایف بی آی نه غوښتل چې د سپینې ماڼۍ د پټو معلوماتو په اصطلاح افشا کوونکي رسوا کړي وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سی این این د تلویزیون او د پولیټیکو انټرنیټي ورځپاڼې خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر په مطبوعاتي کانفرانس کې برخه واخلي سخت انتقادونه پرې شوي د نیویارک ټایمز مسؤول مدیر ډین باکیټ وویل چې پخوا وختونو کې هیڅکله داسې نه و شوي سی این این او نیویارک ټایمز په دې وروستیو وختونو کې د ټرمپ د ادارې په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړي دي چې ښاغلی ټرمپ یې زیات په غوسه کړی د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال ویلیم ګالو ته هم په مطبوعاتي کانفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په ایران باندې یو لړ نور بندیزونه ولګول او شاید چې دغه بندیزونه د ایران په ضد د نورو سختو اقداماتو شروع وي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د راوستلو او د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر چې ایران کومې هلې ځلې کوي متحده ایالات به د شنډولو په خاطر یو لړ سخت ځوابي اقدامات وکړي دا نوي بندیزونه پر هغو 13 کسانو او 200 شرکتونو باندې لګول شوی چې فکر کوي چې متحده عربی اماراتو او چین نه فعالیت کوي او د ایران د بالیستیکي توغندو د پروګرام په پراخولو کې لاس لري او په قاچاقي توګه ورته پرزجات او تخنیکی وسایل برابروي. سپینې ماڼۍ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي چې په پټه توګه د سپینې ماڼۍ د معلوماتو د افشا کېدو نه داسې ښکاري چې د امریکا استخباراتي ادارې په اصطلاح په یو ډیپ سټیټ یا په خپله ځانګړې دنیا کې اوسیږي او د دې لپاره چې د ټرمپ حکومت کمزورې شي مهم معلومات ورنه پټ ساتي. د ډیپ سټیټ اصطلاح چې د لومړي ځل لپاره په ترکیه کې د 1990 په لسیزه کې مرواجه شوه او بیا په مطبوعاتو کې رایج شوه، معنا یې دا ده چې د یو ملک امنیتي نظامي ادارې او استخبارات خپل غیر رسمي شبکې لري چې ماموران یې نه غواړي حکومت د هر څه نه آګاه کړي. دا اصطلاح اوس د نیویارکر د مجلې او فاکس نیوز په شمول معتبرې امریکایي رسنۍ د ټرمپ او د امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په ارتباط باندې په کار اچوي. د امریکې په یوې شرابخانې کې دننه د یو هندي انجینر له وژلو وروسته د هندیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. هغوی فکر کوي چې په امریکا کې سیاسي فضا اوس بدله شوې او د خارجیانو ژوند پکې خوندي نه دی.
ترنډونکو خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوردل تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه اوري. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب د نورستان ولایت د کامدیش او برګمچال په ولسوالۍ کې به د پولیو کمپاین پرته لستونزو ترسره شي. په داس حال کې چې په دغو دواړو ولسوالۍ کې امنیتي حالت خنی دي او بلې خوا واورو پکې هم اکثره لارې بندې کړې دي. تفصیلی د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی پر راپور کې اوري.
پوځي چارواکي وایي د شاهین 15 عملیاتي او سیوازي د ننګرهار په هڅ کې نه کې روان دي او لګاون کوټ ولسوالۍ نه ټول عملیات کوونکې قوتونه راایستلې دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردویان د ګرمن شیرینا قاوی په تیر یو شواروس کې 15 داعش جنگیالي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د داعش ډلې 15 کسان وژل شوي او 14 حلقې مینونه چې په ګورګورې او شابۍ سیمو کې ځای په ځای کړي او موندلې او خونسا کړي دي. هغه وای په وژل شوو کې د داعش ډلې یو مهم قومندان نعیم هم شامل دی. د پوز د قومندانې ویان دام ویلي چې ځواکونه اوس د ګورګورې بازار ته ورسېدلي چرته چې د داعش ډلې ستر مرکزونه وو. د پاپین بر پاپین خانانو کلیوان د ګورګورې بازار پورې مخکې تک شوه او ځواکونه لا هم په وړاندې روان دي. د هسکی مینی په پیچمو کې مخامخ جګړه یو څه سخت ګڼل کیږي ځکه خو حکومتي چارواکي وایي د افغان پوز او غوڅ ماموریت تیارې د داعش ډلې خوندي ځایونه خپل نه خګرځي. تروسه داعش وسلوالو په هڅ کمینه کې د روانې جګړې په تړاو څه نه دی ویلي. د ځایي خلکو لویه هیله دا ده چې ګټلې سیمې دې تر لنډو عملیاتو وروسته نه پرېږدي ځکه دا هغه څه و چې په تیر کې څو واره کړي عملیات ناکام ثابت کړل.
عملیات پسې د اکثر وشي چې په نیمه کې پاتې نه شي. پوسټې مو ستو پوښتنه مو کې کوله پوسټې په نیمه کې پاتې شي اوس پوسټې مو ته جوړې نه شي.
واړو جلد پوسټې وا چې منظم دغه شي عملیات کار نه کوي ځکه نه کوي چې دوه نه عملیاتو کې سباله بیرته رواني بیرته ماخه شي.
د هسکی مینی ولسوال سازولي وای مرکزی ادارې دې جګړه زپل سیمو ته پام وکړي ځکه ډېرې کورنۍ دي چې لار اړخه زپل شوې دي.
مکتبونه فعال شي، کلینیکونه فعال شي. دا هغه ساحه چې د دوی په لاس کې دي. هلته نه مکتب شته نه کلینیک شته او د دې په ارتباط باندې چې دغه کوم خلک زمونږ بې ځای شوي چې د دوی سره یو اندازه کومکونه غسي وشي.
د شاهین 15 ګډ پوځي عملیات د تیرو دوو نیو رئیسی په کوټ او هس کمینه کې شروع شوی خو وروسته حکومت ټوله قوی وازی هس کمینه ته راټوله کړه او وای دواړه ولسوالۍ بل داعش جنگیالو نه په نوبت سره پاکی. زبی الله غزي آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې په ټوله نړۍ کې د نژادي او مذهبي تبعیض او د نورو سرغړاونو د مخنیوي لپاره د 235 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. تفصیلي د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
215 میلیون ډالر کېدای شي ډیر زیات پیسې وشکاري او دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا لبل هر وخت زیاته سیبی ده. خو دغه پیسې د ملګرو ملتونو د ادارې د ټولي بودیجې یوازې په سلو کې 3% جوړوي. د بشری حقوقو د دفتر ویاندی رویندا شمدستانی وای بشری حقوقونه د ملګرو ملتونو د درو بنیادی اساسونو سوله او امنیت څخه یو ده، او چې څومره پیسې د مقصد لپاره غوښتل سی بی دا یوازې یو کوچنی برخه ده. هغې د امریکا غږ ته وویل چې نړۍ د یو خطرناک حالت سره مخ ده، او په نړۍ کې د بشری حقوقو وضعیت ډیر خراب دی. هغه وایي جنگونه هر وخت موجود ول، خو اوس د خواشینۍ ځای او نوې خبر دا ده چې کوم قوانین او د بشري حقوقو ارزښتونه او اصول چې موږ د دوهم نړیوال جنگ وروسته ورباندې کانی سی وو هغه له منځه روان دي. هغې وویل
There were human rights laws and principles that we took for granted that states voluntarily signed on to.
د بشری حقوقو قوانین او اصول چې موږ جوړ کړی او هیوادونو په خپل خوښه لاسلیک کړی دي اوس د پښتون لاندې راغلي، او بیا لسره ورته کتنه پیل شوې ده، او په ځینو مواردو کې بیا بیخي لغوه شوې دي، او د بشری حقوقو د نن ورځې وضعیت لپاره دا ډیر د اندېښنې وړ خبر ده. د دې ادارې لخوا د پیسو غوښتنه په داسې وخت کې سوي چې نړۍ په مالي لحاظ د یوه غیر یقیني حالت سره مخ ده، او د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو ادارې او د بشری حقوقو څانګې ته تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي، خو اوس د ټرمپ ادارې داسې اشاره ورکړي چې کېدای سي امریکا د ملګرو ملتونو ادارې ته د پیسو ورکول کم کړي. شمدستانی دا مني چې دا احتمالي اندېښنې دي، خو وایي چې د ملګرو ملتونو لمخه پخوانۍ اداره لیګ آف نیشنز راورسته ملګرو ملتونو د مشرتابه رول ادا کړی دی، او د دې دفتر دغه رول په جاري ساتلو حساب کوي.
Of course recently there have been some alarming rhetoric and even some alarming steps that have been taken.
یقینا په دې ورستیو کې ځینې د اندېښنې وړ خبرې سوي دي، او دا غ سره سم د اندېښنې خبر دا ده چې داسې ګامونه پورته سوي دي چې د غارزښتونه ختم کړي. خو په عین حال کې موږ داسې ولیدل چې د بشري حقوقو د دفاع او الهام لپاره ډیر څه ویل سوي او شوي هم دي. شمدستانی وایي چې هغه غوښتنه چې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه دي د سوچ تحقیقاتو ملاتړ ومندل سي چې په بنگلاديش، جنوبي سودان او سوریه کې سوي دي. هغه وایي دغه پیسې به د دې لپاره استعمال کړل سي چې حکومتي، عدلي، سیاسي چارواکو ته د بشري حقوقو په اړه روزنه ورکړل سي، او دغه کار به هغه زرګونه کسان چې د شکنجې، خپل سر نیونو، د خلکو ورکولو او د نورو کړاوونو سره مخ دي دغه په کمولو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اوس هم د ټکنالوژي په هکله یو راپور لرو. نن سبا انټرنیټ د انسانانو د ورځني ژوند یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدله، چې یوه مهمه پروسه یې لایف سټریمینګ یا په ژوندۍ بڼه د مختلفو ټولنیزو رسنیو د لارې دوستانو او همفکرو پیروانو ته د پیغام رسول دي. دا چې د لایف سټریمینګ کومه یوه طریقه د چا لپاره ډیره ګټوره ده، په دې هکله زموږ همکار سید سلیمان شاه یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
په ژوندۍ او مستقیمه بڼه د میس میډیا یا مختلفو ټولنیزو رسنیو نه د معلوماتو د ورکولو او یو چاته د عاجل پیغام د رسولو لپاره په زړه پورې وسیله ده. دا پروسه چې د لایف سټریمینګ په نوم یادیږي زیاتره خلکونه د نړۍ په ګوښه ګوښه کې استفاده کوي. که یو څوک انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي چې د ویډیوګانو د لیږلو او یا له یو نږدې ملګري سره د فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر له لارې د خپلو افکارو او نظریاتو د شریکولو لپاره کار واخلي. دا پروسه ډیره ساده او بسیطه ده. یو سړی کولی شي چې د خپل سمارټ فون کوچنۍ دوربیني کمرې نه هم استفاده وکړي. د انټرنیټ مختلف شرکتونه دا وخت د خپلو مشتریانو لپاره جلا جلا آپشن نور کوي، او هر یوه طریقې ځانګړي خصوصیات لري. که یوه طریقه د یو سړي لپاره مفید او ګټورې، شاید چې له بل لپاره یې د لایف سټریمینګ بله کومه طریقه ګټوره او سودمنده ثابته شي. د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د ویډیوي معلوماتو مسؤل جیسن الډک هغو کسانو ته چې د خپل سمارټ فون د کمرې نا د ویډیو غانو د اصول لپاره کار اخلي مشوره ورکي چې لمړی که څوک د بلچا فلم جوړي باید تر ټولو زیاته رڼا یا وړانګې د کمرې شاته وي، او که د خپل ځان ویډیو جوړي باید چې رڼا د کمرې مخه ته وي. دوم کمره مخوزوي ثابت او ساتي. دریم کله او چا سره مرکه کوي او په شاوخوا کې مشهور او زوګي ورته متوجه اوسئ. څلورم په یاد ساتئ چې ستاسو کمره اوازونه ثبتوي. په هر شیبه کې باید برډکاسټنګ یا خپلو نشریاتو ته متوجه اوسئ. پنځم د فلم جوړولو او په ژوندۍ بڼه د برډکاسټنګ په وخت باید هم په ذهني توګه او هم په فزیکي ډول بوشاش او فعال اوسئ. که یوه اشتباه یا غلطي وشي کره جوتیږي او تلافي نه کیږي. یو مهمه او په زړه پورې پوښتنه چې له خلکو سره مطرح کیږي دا ده، کومه ټولنیزه رسنۍ د چا لپاره زیاته ګټوره ده؟ یوټیوب معمولا د هغو کسانو لپاره زیات وارداري چې غواړي شهرت لاسته راوړي، ځکه نه یوازې دا چې هر څوک یې ګوري، کوم ځانګړي اکاونټ یا حساب ته هم ضرورت نه لري. فیسبوک هر هغه چا لپاره سودمن واقع کیږي چې په انټرنیټ کې زیات پیروان ولري او غواړي خپل فکر او نظر له خپلو دوستانو او ملګرو سره په اسانۍ شریک کړي. انسټاګرام هغه چا لپاره زیات ګټور دی چې غواړي له خپلو انډیوالانو سره داسې په زړه پورې معلومات شریک کړي چې د لږ وخت لپاره یو تقریبا له یو ساعت پورې دوام کوي، بیا په خپله غایبېږي. پیریسکوپ او ټویټر دا د هغه چا لپاره زیات واره کوي چې غواړي په څو لنډو ټکو کې له خپلو دوستانو او پیروانو سره د یوې ځانګړې پیښې او یا کومې په زړه پورې شخصي تجربې په باب معلومات شریک کړي. د لومړي ځل لپاره د پیریسکوپ وسیله د ټویټر نه کامیابه استفاده وشوه او اوس یې خلک زیات خوښوي. سنیپ چیټ دا طریقه یو په یو چا سره د محاورې او ډیالوګ لپاره ګټوره ده. درېمګړی کس ورته لاسرسی نه لري، خو نور دوستان کولی شي چې یا ستاسو پیغام د لایف سټریمینګ په دوران کې په ژوندۍ بڼه واوري، خو چیټینګ یا په مستقیم ډول خبرې تاثیر نه شي کولی، باید خپل پیغام ولیکي او در ویلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان یا زړتنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. د غداري ویلې چې همدا اوس د 300 میلیونو نه زیات خلک د زړتنګي په ناروغي اخته دي او په تیرو لسو کلونو کې اتلس په سلو کې زیات شوي دي. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو څلور په سلو کې کیږي، معنی دا چې په هر سلو نفرو کې څلور یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د تیرو لسو کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر اتلس په سلو کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر شلو کسانو کې یو د زړه تنګواله لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګواله په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله یو نیم چند زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیاته وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې اتیا په سلو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیرې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور اگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40-50 په سلو کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 30% ته راټیټه شي او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ښکاره د یهودو ضد مفکوره غندلې ده. ښاغلی ټرمپ د کار وروسته له هغه وکړه چې په امریکا کې د یهودانو په مرکزونو کې د چاودنو اخترونه ورکړ شول، خو زیاتره امریکایي مسلمانان بیا په دې په غوسه دي چې جمهور رئیس په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد چې کوم افکار موجود دي ولې د هغوی د اندېښنو د لرې کولو لپاره دغه ډول اقدامات نه کوي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ویلیام ګایلو پر راپور کې اوري.
په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې وجې انتقادونه کیږي چې د یهودانو ضد مفکورې د زیاتېدو په اړه چې څه فرصتونه استفاده یې ورسره ونه کړه چې وی غندي، خو جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په ډېره ښکاره توګه وویل
دی انټی سیمیټک تھریټس ټارګټینګ اور جویش کمیونټی اند کمیونټی سنټرز اور هورابل.
د یهودانو ضد مفکوره چې د یهودانو ټولنه او مرکزونه په نشه کوي دردونکي او ډیر بدکار دي. خو اوس ډیر امریکایي مسلمانان د هیله لري چې جمهور رئیس به ورته ګامونه پورته کړي چې د مسلمانانو پر ضد به په درست امریکا کې چې کومې د نفرت په پیښو کې زیاتوالی راغلی د هغو د اندېښنو د لرې کولو په اړه هم ورته اقدامات واخلي، خو مسلمانان په دې اړه بیا ډیر زیات هیله مند نه دي. کورلی سیلر چې د امریکایي او اسلامي اړیکو د شورا سره کار کوي وویل
The president has been generally silent and since the election there has been a wave of hate crimes targeting
جمهور رئیس پامی توګه چوپیا خبره کړي او د انتخاباتو راځي د نفرت او د کرکی چپی راغلي چې په کومي لیاز اقلیتونه د غوی د نژاد او مذهب پر بنسټ پنشکیږي. موږ باید خلکو ته ووایو چې په دې اړه نور څه کول ته اړتیا شته. کورلی سیلر چې د امریکایي او اسلامي اړیکو د شورا سره کار کوي وای د خبرو ورسته باید عمل هم ورسره ملوي. د مثال په ډول د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د هغه واسو سره مرسته کوي چې په میزوري کې د یودانو یو ادره چې زین خلکو یې قبرونه وران کړ هغه پاک کړي. هغه ویل په امریکا کې د نفرت، کرکې، تعصب او د یودانو د ضد مفکورې هیڅ ځای نشته. د ناومیدۍ یو څه برخه چې په خاصه په مسلمانانو کې ده هغه د جمهور رئیس ټرمپ او دغه د سلاکارانو چې په عامه توګه یې کومې بیانیې ورکړي چې د تراګرۍ ضد جنګ یې د مذهب سره تړلی دي. دغه راز هغه خبرې هم پکې شاملې دي چې ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال وړاندیز وکړ چې امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ دي بندیز ولګول شي. هغه ویلي ول
ډونالډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اند کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټډ سټیټس until our country's representatives
Sir Donald Trump د دې غوښتنه کوم چې متدالاتو ته د مسلمانانو پر اتک دي په مکمل توګه تر هغه بندیز ولګول سي ترڅو چې د دې هیواد استازي دا معلومه نکړي چې څه روان دي. که څه هم ټرمپ د خپل د بیانیې څخه تیر سوی خو دغه په وایپانه باندې دغه بیانیې لا هم موجوده ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي به دغه فکر ردوي چې دغه تبصره تعصب نه څرګندوي. ویان مایکل شورت د امریکا شخته ویل اسلامی افراطی تراګری د خطرونو درک کول یو څوک د مسلمانانو ضد نسی ثابتولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مرکزی افریقا د جمهوریت حکومت د هوایی میدان سره نږدې د مهاجرو یو کمپ تړلی دی چې تقریبا 10,000 کسان پکې اوسېدل. په کم کې ډېرې کسانو خپل پخوانی سیمه ته مخه کړې ده مګر دوی وایي چې د ژغورنې احساس نه کوي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زک بدراف پر راپور کې اوري.
اکثره خلک چې د هوایي میدان په کم کې اوسېږي له پی کې 15 نمبر سیمه ورغلي وو. ډېرې د غلطه بیرته ورغلې دي. جیدون کوپاتو اته رمشت خپل میرمن او اته ماشومان سره کوټه راغه. اوس ماشومان 15 کیلومتر لار وهي چې خونځي ته ځانونه ورسوي. د دې دوی د حفاظت په اړه کې اندېښنه لري ځکه چې ملیشیا لا تر اوسه په دغه سیمه کې فعال ده. دغه کورنۍ د ترپال لاندې بده کیږي.
کانی لا لا بعد دني ام با کوپاتو وایي که حکومت دوی د راستنېدلو لپاره ښه تیری نیولې وی، نو دوی به د خپل کور سره نږدې د څکلو پاکې اوبه لرلې. دی وایي دوی د اوسېدو ښه کور نه لري ځکه چې ویجاړ شوی دی. په عین وخت کې د بنګي بینالمللي هوایي میدان ته نږدې د کیم باقی پاتې برخه په بلډوزرونو له منځه وړل شوې ده. په 2014 کال کې په دغه کمپ کې 130,000 تنه اوسېدل چې ډېر عیسویان وو. سلیکا یاغیانو په 2013 کال کې د مارچ په میاشت کې قدرت ونیوه، له هغې نه وروسته د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ګډوډي پیدا شوله. د 2013 کال د ډسمبر په میاشت کې د سلیکا یاغیان راوپرځول شولو، او له دې نه وروسته په پایتخت او د هیواد په نورو برخو کې ډېرې بدرنګې فرقیې نښتې پیل شولې. د مرکزي افریقا جمهور رئیس د 2014 کال په اخر کې له دغه کمپ نه لیدنه وکړه، او د کمپ باقی پاتې اوسېدونکو ته وویل چې اوس د دې وخت دی چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. چارواکو وویل دا د ډېرو خلکو لپاره محفوظ نه ده چې د هوایي میدان په شاوخوا کې اوسېږي. حکومت هرې کورنۍ ته تقریبا 50,000 ډالر ورکړل چې له کم نه ولاړ شي. دا په بنګي کې د 3 میاشتو د کرایه لپاره کافي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې اکسفام منیجر ایسودو ګولیو وای حکومت پراخه ستراتیژي نه لري چې د راستنېدونکو مهاجرو سره مرسته وکړي.
بیسیکلی ان دیز نیبرهودز دیر از نو هوم، لایک ایوریثینګ هاز بین دیسټروید ان دیز نیبرهود. So people have decided to return.
پاساسی تو گپ دغه سیمه کې کورونا نشته ده. په دغه سیمه کې هرڅه تباه شوی دي ځکه نو خلکو پریکړه وکړه چې دغه سیمه ته راستانه شي او له صفر نه شروع وکړي. د فندو په سیمه کې د پی کې 5 نمبر د سیمې ځینې اوسېدونکي د یو ان ایچ سی آر له خیمو نه کار اخلي، په داسې حال کې چې خپل کورونه جوړوي. په سیمه کې د ډېرو ویجاړ شوو او سیزل شوو کورونو مخ ته نوی جوړ شوی خښتې ډېرې شوې دي. په بنګي کې پی کې 5 نمبر سیمه یو وخت د تاوتریخوالي مرکز و. تاوتریخوالي لا تر اوسه پکې شته ده. د پی کې 5 نمبر سیمې ته نوی راستانه شوي کسان چې ښایي د مخکې پرتو ستونزو یوه تجربه وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ستونزو په اوج کې تقریبا 1 میلیون کسان دننه په هیواد کې بې کوره شوي وو، او نیمایي میلیون یې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي وو. لا تر اوسه 450,000 بې ځایه شوي کسان خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم یو طبي مطلب لرو. د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده او ولې پیدا کیږي؟ اراس او علایم یې څه دي؟ او بل دا چې په امیندواره میرمنو کې نخي نخانی څه دي؟ په همدې حق له امریکا غاګ آشنا لرو همکار شافی سردار یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
د شکرې د ناروغي دوه ډوله قسمونه هغه مهال پیدا کیږي چې د انسان بدن توان او طاقت ته لاس ورکړي چې د وینو د شکرې اندازه کنټرول کړي. کله چې شکره په مزمن یا ډیری دوامدار ناروغي باندې واوړي، نو بیا کېدای سي چې د وینو د شریانونو یا رګونو د ناروغي سبب سي. دا بیا د دې سبب ګرځېدای سي چې پښتورګو ته تاوان ورسیږي، او یا هم د پښو او لاسونو د وینو په جریان باندې تاثیر وکړي چې ځینو وختونه د بدن د اعضاو د قطع کولو سبب کیږي. په جرمنی کې ډاکټر اکرم ملکزی وایي چې په حامله او ښځو کې د شکرې د ناروغۍ نښې نشانې دادي.
نو هغه که چېرته داسې وي چې د حامله لري په وختو کې کله چې نسته یو ښځې پړسیږي، دا په دې معنا چې هغه رګونه چې په نس کې دي هغې باندې زور راځي، چې د هغې کې بیا ډېره برخه چې ده هغه د پښو رګونه چې دي وینه چې د پښو نه حتی زړه ته بېرته ورځي هغه هم د فشار لاندې راځي. نو ځکه د هغې هغوی ته حتی واریکوزې چې ورته وایي، یا د چې رګونه پړسیږي هغه پیدا کیږي ورته او ورته ډنډیږي. که چېرته بیا داسې ووایي چې د هغې یعنی د حامله لدارې ښځې نه یوازې دا چې پخی پړسیدلی دي د هغې فشار پورته شوی هغه ته چکره پیدا شوې ده نو هغه به یو خطرناک حالت ده چې هغه ته به ای پی ایچ کیسټوز ورته وایي نو دا بیا نو ډېر یو خطرناکه ناروغي هغه به ډېر زر علاج غواړي هغه چې ورته وایم اکلمسي و نورې ناروغۍ ورته پیدا کېږي چې البومین یا پروټینونه چې ورته وایم هغه کې ګډوډي راځي نو دا باید یو عاجل شی دی باید روغتون ته لاړ شي
او په همدې سره درنډونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسیدل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکو خپرونې د افغانستان په وخت مخام په و بچو بل کیږي تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورسمنک مرګه د خپل پامه